پاتی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د ملګرو ملتونو د یو نوي راپور جزئیات واورئ چې وایي په افغانستان کې د مدني فعالانو پر وژنه سخته اندېښنه لري. پر دې سربیره نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. یونما وایي د تیر کال له سپتمبر راهیسې چې په افغانستان کې د سولې خبرې پیل شوي، د بشري حقونو او د رسنیو لږ تر لږ 11 مدافعان او کارکوونکي په هدفي حملو کې وژل شوي دي. چارواکي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اوو ځانمرګو د وژلو خبر ورکوي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به د راتلونکې جمعې په ورځ د جی اووه هیوادونو له مشرانو سره د کورونا وبا او د نړۍ د اقتصادي رغولو پر مسلو خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. یونما وایي د تیر کال له سپتمبر راهیسې چې په افغانستان کې د سولې خبرې پیل شوي، د بشري حقونو او د رسنیو لږ تر لږ 11 مدافعان او کارکوونکي په هدفي حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما نن په یو خپاره کړي راپور کې ویلي چې دغه وضعیت په خلکو کې ویره رامنځته کړې ده. د دغه راپور له مخې هدفي وژنې د دې سبب شوي چې یو زیات شمېر مسلکي کسان په خپله ځان سانسور کړي، د کار ځایونه بدل کړي یا هم له هېواده بهر ولاړ شي. تیر کال د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون څو خبریالان او د بشري حقونو څو مدافعان په هدفي حملو کې وژل شو. له دغو افرادو وژنې په سیمه ییزه او نړیواله کچه غندل شوي دي. په اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. چارواکي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اوو ځانمرګو د وژلو خبر ورکوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د داعش ډلې دغه غړي تېره شپه د جلال آباد ښار د ومې حوزې په غوچکو سیمه کې د عملیاتو پر مهال د ملي امنیت ځواکونو په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي. په اعلامیه کې ادعا شوې چې امنیتي ځواکونو له عملیاتو وروسته له همدې سیمې د ځانمرګو بریدونو څلور واسکټونه، یو راکټ او درې کلشنیکفونه ترلاسه کړي دي. د ننګرهار چارواکي وایي دغو وسلوالو هڅه کوله چې له ملکي کسانو د سپر په توګه کار واخلي، خو ټینګار کوي چې په ترسره شوو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د هرات په کورخ کې د پاشدان بندې 11 برمته شوو کارکوونکو له ډلې څلور هغه خوشې شوي. د پاشدان بندې پروژې مسؤول محمد عارف اتسکزي ازادي راډیو ته وویل
ډېرو ساعت 11:30 تا 12:30
پرون د 11:30 او 12:30 بجو ترمنځ موده کې طالبانو زموږ 11 تنه کارکوونکي له سیمې بوتلل او نامعلوم ځای ته ولېږدول. څلور تنه یې خوشې کړي او اووه تنه لا هم له هغوی سره دي.
د هرات امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاشدان بند د هرات ښار ختیځ ته په 40 کیلومتره کې پروت دی. ټاکل شوی چې تر 3 میاشتو پورې په دغه بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې هم پیل شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به د راتلونکې جمعې په ورځ د جی اووه هیوادونو له مشرانو سره د کورونا وبا او د نړۍ د اقتصاد د رغولو پر مسلو خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې ښاغلی بایدن به په دې غونډه کې د نړۍ په کچه د کورونا وبا د ستونزو د هواري پر لارو چارو او د دغې ناروغۍ په وړاندې د واکسین پر ویش هم خبرې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د کورونا واکسین د ویش په برخه کې د شتمنو هیوادونو لومړی زه تګلاره بې وزلې هیوادونه له خطر سره مخامخوي او په دغو هیوادونو کې د وایروس پراختیا دوام مومي. د جی اووه یا اووه پرمختللو صنعتي هیوادونو دا غونډه د برېټانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په کوربتوب ترسره کیږي. د جی اووه غړي هیوادونه برېټانیا، جرمني، کاناډا، امریکا، فرانسه، ایټالیا او جاپان دي. تیر کال د جی اووه غونډه چې د امریکا په کوربه توپ ترسره کېده د کورونا وبا له کبله لغوه شوه. وروسته له هغې چې په میانمار یا پخوانۍ برما کې چارواکو په ټول هیواد کې پر انټرنیټ محدودیت ولګوه او ولیدل شو چې په لویو ښارونو کې نور امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کېږي، مظاهره کوونکو په ښارونو کې لاریونونو ته لارون وکړ. د میانمار په دوهم لوی ښار منډلي کې نن په زرګونو انجینرانو په یو لارون کې ګډون وکړ او شعارونه یې ورکول چې پرې لیکل شوي وو زموږ مشره چې د عدالت لپاره ولاړه ده خوشې کړئ. د راپورونو له مخې په یانګون کې پر انټرنټ د محدودیت لګولو او د پوځي وسیلو له امله په لارون کې لږو کسانو ګډون کړی و. په دې هېواد کې مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې د فبروري په لومړۍ نیټه پوځ کودتا وکړه او د ملکي حکومت مشره آنګ سان سو چی یې له واکه لرې کړه او هغه په کور کې نظر بند کړه. پرون لویدیځ هېوادونو د میانمار یا پخوانۍ برما له پوځه وغوښتل چې د مظاهره کوونکو په وړاندې د له شخړو ډډه وکړي. په هغې اعلامیه کې چې د اروپایي ټولنې د امریکا د متحدو ایالتونو او د کاناډا سفیرانو او دولسو اروپایي هېوادونو پرون یکشنبې خپره کړې، له کودتا رئیس په دې هېواد کې د سیاسي مشرانو نیونې او د خبریالانو ځورونې غندل شوې دي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. پوهاوري چې ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د مدني فعالانو د وژنو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د هرات والی تور لګوي چې په اسلام کلا بندر کې د اور له لګېدو وروسته یو شمېر کړیو له پیښې ناوړه ګټه پورته کړې. په نورو موضوعاتو کې، په خوست کې خلک د سولې د بهیر چټکول غواړي، خو په دې شرط.
مونږ دغسې د سولې غوښتونکي نه یو چې خدای نخواسته مونږ تېر تاریخ ته پکې لاړ شو او هغه کوم لاسته راوړنه چې مونږ لرلې وې هغه زموږ ځای شي.
په نړیوالو مسایلو کې، د کوسوو کین ارخی ملت پال ګوند خپلو پلویانو ته ډاډ ورکړی چې یو ځل بیا به وکمن شي. په دوهمه نیمایي کې تر شنه اسمان لاندې اونیس پروګرام خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د خپرونې لومړۍ موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په خپل یو تازه راپور کې په هیواد کې په تیرو 15 میاشتو کې د 11 بشري حقونو او رسنیو د مدافعینو د وژل کېدو خبر ورکوي. دا راپور چې نن سهار خپور شو پکې د هدفي وژنو د روان تاوتریخوالي په اړه د یوناما سخته اندېښنه ښودل شوې ده. په راپور کې یوناما افغان حکومت او طالبانو ته سپارښتنه کړې چې د هدفي وژنو او چاودنو په اړه ولس ته وضاحت ورکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما وایي په تیرو 4 میاشتو کې د هدفي وژنو او چاودنو له امله 11 د بشري حقونو او رسنیز مدافعین وژل شوي دي. یوناما چې د دوشنبې په ورځ یو راپور خپور کړ، په هغه کې روان حالت د اندېښنې وړ ښودلی. یوناما په دغه راپور کې د 2013 کال له پیل څخه د 2020 کال د جنوري تر 23 پورې اطلاعات او په دې برخه کې تاوتریخوالي ته کتنه کړې. په دغه راپور کې ویل شوي چې یوازې په 2020 کال کې هغه مهال چې د سولې خبرې پیل شوې، د 2020 کال د جنوري تر 23 پورې د بشري حقونو او رسنیز فعالینو 11 غړي وژل شوي دي. دغه راپور کې ویل شوي دي چې په تیرو 4 میاشتو کې 15 د بشري حقونو مدافعین او 6 د رسنیو برخه غړي وژل شوي. خو د دې راپور د معلوماتو له مخې بیا د کشمیر په تیرو 3 کلونو کې 15 کسانو ته رسیږي. دغه راپور روان حالت ویرونکي خودلو د جګړې لخکیلو خواوی د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړي. کته هم افغان حکومت او طالبانو د یوناما د تازه راپور په اړه تر اوسه څرګندونې نه دي کړي، خو لدی وړاندې بیا افغان حکومت وی لدی وړ په بخنه سره خو لدی وړاندې بیا طالبانو ویلي چې په خبريالانو مرني فعالانو بریدونه د دې کار نه دی، دا چې دوی د دې لپاره طرف نه دي. طالبانو بیا دغه پر افغان حکومت چوي او وایي چې هدفي وژني د افغان حکومت کار دی. د دې لپاره چې خبريالان او مدني فعالان د ټولنې حق غړي دي چې پیژندل شوي کسان دي. افغان حکومت او همدارس نړیوال ټولنې ورسره طالبانو په دغه راپور کې په دې وړ خنو ټینګار شوی دی چې په دې ورستي کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله دی یو حل لاره پیدا کړي تر څو د دې وضعیت مخه ونیول شي. که څه هم په دې اړه باندې طالبان او افغان حکومت څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې هم طالبانو ټینګار کړی و چې د هدفي وژنو تر شا د دوی لاس نه دی. د تیرو څو میاشتو کې د ازادي راډیو خبریال الیاستایی هم په نښه شو. هغه په هلمند کې د یوې چسپکې ماین په چاودنه کې ووژل شو. افغان حکومت د الیاستایی د وژل کېدو په تور د ځینو کسانو د نیول کېدو خبره هم کړې وه. د تولو نیوز پخوانی ویان یما سیاوش په غزنی کې د الجزیرې ټلویزیون خبریال نیکزاد، په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویان د ملاله او یو شمیر نور چې مدني فعالان هم پکې شامل وو د دغو هدفي وژنو ښکار شوي دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د هرات والی عبد الوهید قتالی وای د اسلام کلا په ګمرک کې د اور للګې دورسته یو شمیر کړی او ناوړه ګټه پورته کړې ده. ښاغلی قتالی په دې ګمرک کې د اور پیښې په اړه د څېړنو د پیل خبر ورکوي، خو په عین حال کې وایي هغو کسانو چې د دې پیښې د مخنیوي په برخه کې وظیفوي غفلت کړی یا یې په نورو بڼو سرغړونه کړې له سخت قانوني چلند سره به مخامخ شي. جزئیات له کابله په دې راپور کې.
تکل صاحب، د هرات د اسلام قلعه ګمرک کې له اور لګېدو دوه ورځې وروسته د دې ولایت والی د رسنیو مخ ته راغی او د دې پیښې په اړه یې ځینې نور اړخونه راوسپړل. عبدالوحید قتالی وویل چې یو شمېر واقعي کړیو د ځینو موټر چلوونکو په ګډون د دې پیښې د ځان په ګټه اخیستې ده. د هرات د والی په خبره د ځینو سوداګرو سوداګري ستوکي او موټر چلوونکو د غلا په نیت یا سوځولي یا یې هم پټ کړي او ځینو مافیایي کړیو بیا له مالیاتو څخه د تیښتې هڅه کړې ده. هغه وویل چې ځینې مافیا نه حاضرېږي چې دوی یې موټر د ګمرک دننه یوسي. دی له خپلو سوداګرو سره ولاړ دی او دا ډول سوداګر پیژني هم چې د افغانستان ملي ګټو ترجمان دي. وایي یوه لویه سلنه چې نن راغلي او ادا کوي هغوی دي چې هلته یې فساد کړی او نن نه حاضرېږي چې دا موټر د ګمرک دننه ولاړ شي. والی دا هم ویل چې په لویه لار کې دوی ټول موټر چلوونکي ودرول چې تر څو یې اسکوټ کې یا هم یو خوندي سیمې ته ولیږي، اما دوی وتښتېدل یا یې موټر د قریو منځ ته یوړل څو یې هلته خالي کړي. د په خبره اتیا سلنه وخت دی پر ځای شي پر اور لګیدنې مصرف شي د خلکو په کنټرول ولګي. عبدالوحید قتالی دا هم ویل چې نور لګیدو په ورځ د معمول خلاف په ګمرک کې د 600 موټرو پر ځای 2300 وسایط راجمع شوي وو چې له دې شمېرې 15 سلنه له سوځېدو وژغورل شول او پاتې 15 سلنه یې په بشپړ ډول له منځه ولاړه. د هرات والی که څه هم د پیښې علت د ګازو د یو ټانکر چاودنه یاده کړه، خو د لا وضاحت لپاره یې په دوو برخو کې د څېړنو له پیل خبر ورکړ. هغه ومنله چې په دې پیښه کې یا هم د دې پیښې د مخنیوي په برخه کې وظیفوي غفلت شوی، اما هغه کسانو چې غلا یې کړي وظیفوي غفلت یې کړی له سخت قانوني چلند سره به مخ شي او دا ډول کسان پیژندل شوي او دوی اسناد هم لري. ده وویل چې دوی نږدې 1500 موټر اوس د ایران خاورې ته اړول شوي څو له قانوني مراحلو وروسته به بیرته رادنن شي. همدا ډول د دریاوي اونۍ پورې د هرات د اسلام قلعه ګمرک د بندېدو خبره وکړه او تر هغه پورې چې په دغه ګمرک کې وسایط یا له دې ځای وړل کېږي یا هم څېړنې بشپړېږي د هرات د اسلام قلعه ګمرک ته بخه تګ راتګ یا هم د سوداګریز توکو اړول راړول بند شي. خو په کابل کې بیا د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونی دننه یو شمیر سوداګرو همدا ډول د دې شمیر خونی مسؤلانو ناشته درلوده. هغوی بیا حکومت تورن کړ چې په ځلونه یې ورته یادونه کړې چې د اسلام قلعه ګمرک چې دی ظرفیت نه لري، مامورین هلته په فساد باندې اخري خالیګاوې شته دی، اما پام یې ورته ونه دی کړی او دا ټیکې د دې لامل شول چې بالاخره نن داسې یوه لویه فاجعه رامنځته شي. دوی هلته سوداګرو ته اوښتې مالي زیان له 200 میلیونه ډالرو زیات وباله.
ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریالو چې د هرات د والی د څرګندونو په اړه جزئیات راکول. د هرات والی عبدالوحید قتالی نن وویل چې د اسلام کلا په ګمرک کې له اور پیښې وروسته یو شمیر کړیو ناوړه ګټه پورته کړې ده. تاسو اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو، خو دا وخت د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي. له هر څه مخکې د افغانستان اقتصادي خبرونو ته پام وکړئ.
په هرات ګمرک کې اورلګیدنې میلیونونه ډالر تاوان اړولی. د هرات د سوداګرۍ خونی رئیس یونس قاضی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه اورلګیدنه کې لږ تر لږه 500 موټر سوځېدلي او خصوصي سکتور ته نږدې 500 میلیونه ډالر تاوان وراوښتی. زیانمن شوي کسان هم تاوان غواړي. د پیښې اصلي لامل لا نه دی روښانه شوی، خو سوداګر وایي تر ناورین دی چې افغان سوداګرو ته یې میلیونونه ډالر زیان اړولی. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت مطبوعاتي مسؤل فرید نوخت نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې د مالی زیانونو په اړه تر اوسه کره معلومات نشته، خو په وینا یې کله چې د پلاوي څېړنې پای ته ورسیږي نو د تاوان کچه به هم معلومه شي. د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې وړمه ورځ شاوخوا 11:30 هغه مهال اور لګیدنه وشوه چې د اسلام قلعه په ګمرک کې د ګازو ډک ټانکر وچاودید. په خوست کې 10,000 کسانو ته د کار زمینه برابرېږي. د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت مرستیال ویان رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل چې په خوست کې به د 2.5 میلیونو ډالرو په ارزښت 10,000 وګړو ته د کار زمینه برابره شي. نوموړي وویل دغه پروژې تر ډېره په زیربنایي برخو کې پلي کېږي. د کلیو پراختیا وزارت وایي دا مهال په خوست کې د کلیو پراختیا وزارت د 2.95 میلیونه افغانیو په لګښت 2,200 بیلابیلې پروژې چارې بشپړې شوې چې نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، او د 306 میلیونه افغانیو په ارزښت د 338 نویو پروژو چارې هم روانې دي. هغه زیاته کړه چې په خوست کې به د 2.5 میلیونو ډالرو په ارزښت 10,000 هغو کسانو ته چې بې ځایه شوي او یا راستنېدونکي کډوال دي د کار زمینه برابره شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی روپۍ 380 افغانۍ.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورزو نړیوالو مسایلو ته. د کسوو کین اړخې ملت پال ګوند له پارلماني ټاکنو وروسته د واک د ترلاسه کولو هوډ ښودلی. د دې ګوند مشر البن کورتی پرون د فبروري په 14 هغه ټاکنې چې وشوې د اوسني حکومت پر وړاندې یوه ټول پوښتنه بللې چې د ده په وینا کین اړخې ملت پالي ګوند ته یې د یوه تازه پیل موقع ورکړې. صفی الله ستانکزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د کوزوو په پرونیو پارلماني ټاکنو کې د لومړنیو راپورونو له مخې له هغو کسانو چې د رای ورکول په شرایطو برابر و څه باندې 45% برخه اخیستې ده. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو دوشنبه وختي ویلي تر ډیره پورې رای پاڼې شمیرل شوي او ښیي چې کیڼ اړخه یې ملت پالی ګوند ویتی وینډوس یې د 48% رایو په خپلولو بریالی شوی دی. په پلازمینې پرشتینا کې د دغه ګوند پلویانو د مرکزی دفتر شاوخوا د خوشحالۍ په پار ټول شوي دي. د ویتی وینډوس یې کیڼ اړخي ملت پالی ګوند مشر او پخواني صدر اعظم البین کورتی ویلي اوسنۍ بریا یو موقع ده څو هغه بدلون چې دوی غواړي راولي. البین د 2000 کال تر جون پورې د کوزوو صدر اعظم و. دا بار د حکومت لپاره باید له نورو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. البین کورتی ویلي نوی حکومت کې به د عدالت راوستلو او د کاري فرصتونو پیدا کولو ته لومړیتوب ورکړي. له سربیا سره د کوزوو لانجې هم د نوي حکومت په کاري پلان کې دي. کیڼ اړخي ملت پالی ګوند به داسې وخت د کوزوو حکومتي چارې په لاس کې واخلي چې دا هیواد د ګڼو نورو هغو په څیر له کرونا وبا او نورو ستونزو سره مخ دی. د جرمني خبري اژانس راپور ورکړی چې د لومړنیو پایلو له مخې حاکم ګوند محافظه کار لیګ 14% رایې په پارلماني ټاکنو کې ګټلې او اخوا د کوزوو ډیموکراتیکي پارټۍ 10% رایې ترلاسه کړې. چې دا د دواړو ګوندونو په تاریخ کې د رایو تر ټولو ټیټه کچه ښیي. د محافظه کاري ګوند مشر او اوسني صدر اعظم عبدالله هوتی ویلي د ګوند د ماتې ټوله پړه په ځان مني. هغه ډاډ ښودلی چې ټاکنې سمې ترسره شوې او ټول اروپایي ستنډردونه یې رعایت کړل. د ډیموکراتیک پارټۍ مشر انور هوشاج کیڑ اڑخی ملت پالی گوند ویتی وندوس یت مبارکی ور کړی دا. هوشاج بیا ویلی ل بریالی گوند سره ائتلاف نه جوړوی. د جنوب ختیځ اروپا په یو څنډه کې پروت کوزوو د دودرواتم کال په فبروري کې ل بوسنیا خپلواکي اعلان کړه. د ملګرو ملتونو اته نوی غړو هیوادونو لخوا د یو خپلواک دولت په توګه پیژندل کیږي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې دونه خبريږي. د مخام په او بجو د آزادی رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو واوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. قدرمن اوریدونکو اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو.
مسیر ورځپاڼې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وروستۍ څرګندونې راخیستې چې ویلي که حکومت له دوی سره شوې هوکړې عملي نه کړي نو ارګ به محاصره کړي. وړاندې لیکوال پر حکومت هم نیوکه کړې چې تر اوسه پورې باید دغه ژمنې عملي شوې وای. لیکوال ټینګار کړی که حکومت له اسلامي حزب سره هوکړه نه عملي کوي نو طالبان به هم پرې باور ونه کړي او زړه به خنه کړي چې له حکومت سره هوکړه وکړي. د سرمقل لیکونکي په وینا اسلامي حزب سره د هوکړې مکلفیت حکومت دند دا او باید عملی کړي. د بندیانو خوشی کول په ملکی دارو کې د حزب اسلامي د غړیو جذبول د کډوالو راستنول او ځینې نور هغه مسایل دي چې د حکمتیار په وینا د حکومت لوري نه دی عملي شوی. خو ولسمشری ماڼۍ د ګلبدین حکمتیار د سرګندونو په غبرګون کې ویلي هیڅ یو شخص او یا هم ډلې ته د دې حق نه ورکوي چې په زور په ارګ کې واکمني وکړي. دغه شان حزب اسلامي سره د سولې هوکړې د پلي کېدو کمیسیون بیا ویلي چې تر اوسه د افغانستان له زندانونو د حزب اسلامي 1,124 بندیان خوشي شوي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د طالبانو او ترهګریزو ډلو لخوا د جګړې او بریدونو شدت نه یوازې د سولې لپاره هیلې مړې کړي بلکې په کور دننه او په نړیواله کچه یې سختې اندېښنې هم راپورته کړې دي. وړاندې د امریکا د استخباراتي ادارې پخواني مشر ډیوډ پیچروس څرګندونې راخیستې چې ویلي طالبان یوازې غواړي چې امریکایي عسکر له افغانستان ووځي او د دوی بندیان له بنده خوشي شي، خو په وینا یې په اصل کې د افغانستان وضعیت د جدي اندېښنې وړ دی او طالبان د سولې په برخه کې نغېړي کوي. ورځپاڼې لیکلي چې طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو لپاره نه بلکې د خپلو بندیانو د خوشي کولو او دغه شان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره هوکړه لاسلیک کړې ده. ورځپاڼې لیکلي د اندېښنې پر ځای دي، خو په وینا یې د دغه خطرناک حالت کابو کول هم د نړیوالو ستر مسؤلیت دی، ځکه په خبرې ترهګري تر پخوا ډېره پیاوړې شوې او د افغانستان وضعیت نېغ په نېغه د نړۍ پر وضعیت هم اغېزې شیندي. او هشت سوپر اسپانی د بودیجې د نه تصویب لامله د رامنځته شویو ستونزو ته اشاره کړې چې د حکومت او پارلمان ترمنځ د بودیجې پر سر د رامنځته شوی کړکېچ او زور ازموینو لامله خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. وړاندې راغلي چې دا مهال دولتي کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي او ډیرو پروژو کارونه په ټپه ولاړ دي. لیکوال په وینا د دغه کړکېچ دوام هغو دولتي کارکوونکو ته ډیر زیان اړولی چې په کمو معاشونو ورځنۍ چارې پر مخ وړي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې افغان حکومت باید له خپل منځي اختلافاتو تیر شي او روانو حالاتو ته په پام ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
له آزادۍ رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. په خوست کې سلګونه مخورو ځوانانو او ښځو د سولې د روان بهیر د چټکتیا غوښتنه وکړه. دوی پرون په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې ولسواکي او جمهوریت باید د سیاسي معاملو ښکار نشي. خوستیان د سولې بهیر د چټکتیا غوښتنه داسې مهال کوي چې په دوحا کې د سولې پیل شوې بین الافغاني خبرې له یوې میاشتې راهیسې په ټپه ولاړې دي. په دې اړه نور حال له خوست نه په دې راپور کې.
د یک شنبه پوره سلګونو خصمیشتو دی وی غونډه لاري په افغانستان کې د نظام او جمهوریت خپل ملاتړ اعلان کړ. د دې غونډه ویناوالو د جګړې لخکې له خواو څخه هم وغوښتل چې خپلو کې اوربند او دایمي سوله وکړي. قومي مشر قاضي احمد ببرکزي د دې غونډې په څنډه کې چې له خوستوالو سربېره ګڼو وزیرستانیو مشرانو او ځوانانو هم پکې برخه اخیستې وه، ازادۍ راډیو ته وویل:
که چېرته خدا نه خواسته مونږ جمهوریت د لاسه ورکړ، په دا به په دې معنا وي چې 50 کاله به افغانان شاته پاتشي. هغه بد خاطرې چې مونږ په خوا درلودلې وې چې هیواد مو ویجاړ وو، بدبختۍ سره مخامخ وو، مکاتب نه وو، مدارس نه وو، زمونږ چرواکي، زمونږ ولسونه، زمونږ علما کرام، زمونږ ځوانان خوندي نه وو. یوازنۍ علت دا و چې د جمهوریت په ننګولو مو شروع وکړه. نو اوس چې په جمهوریت کې مونږ شتون لرو او دا نظام برقرار نظام دی، باید دغه نظام مونږ د لاسه ورنکو.
قومي مشر قاضي احمد ببرکزي په حکومتي ادارو هم غږ وکړ چې د جمهوریت د باور د خوندیتوب لپاره فساد او نور بیعدالتۍ له منځه یوسي. مدني فعال زینب افغان ویل: د جګړې څخه تر ټولو ښځې ډېرې اغېزمنې دي، خو داسې سوله غواړي چې په هغه کې د ښځو د وروستیو 2 لسیزو پرمختګونه او د دوی حقونه خوندي پاتې شي.
کله چې یو کور ته د یو ظالمي جنازه زی، هغه د یوې ماشومې پلار دی، د یوې مور بچی دی، د یوې ښځې خاوند دی، نو په جنګ کې مونږ ډېر ستړي شوي یو. او زمونږ حقوق اوسه تر اوسه پورې هم هغه حقوق چې مونږ ته اسلام راکړي دي، مونږ ته قانون راکړي دي، هغې څخه هم نه یو برخمن یو. مګر مونږ مبارزه کړې ده، مونږ دغسې د سولې غوښتونکي نه یو چې خدای نه خواسته مونږ تېر تاریخ ته پکې لاړ شو او هغه کوم لاسته راوړنې چې مونږ لرلې وې هغه زموږ ځای شي.
د دې غونډې ویناوالو په افغانستان کې تیرو ناخوالو او کورنیو جګړو ته په اشاره د نظام د نشتون ناخوالی او بدمرغۍ یادې کړې. قومي مشر توریاري منګل وویل:
افغانان بیرته نه غواړي چې هغه تیرو بدو ترخو تجربو ته چې افغانستان په کنډوالو بدل شو، موږ نظامونه د لاسه ورکړه، افغانستان حدونه مړنګ شول، یو ځل بیا خدای نه خواسته هغه تیرو تجربو ته وګرځو. نظام باید ولرو، نظام باید لاسه ورنه کړو تر څو هغه تیرې تجربې بیرته دوباره تکرار نشي.
په غونډه کې د افغان حکومت چارواکو وویل: سره له دې چې د افغانستان خلک په یوه اوږده جګړه کې ښکېل دي، خو بیا هم د ژوند په هر ډګر کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم چې په دې غونډه کې یې ګډون کړی وویل: د دې پرمختګونو د خوندیتوب لپاره باید ټول ولس یو موټی شي.
لله الحمد، په شلو کلونو کې باوجود دې چې د افغانستان دښمنانو نه پرېښودو سترګې وکړو، بیا مو هم ډېر ګړندي ګامونه واخیستل. د سړک مالک ته یې، د پل مالک ته یې، د امنیتي ځواکونو مالک ته یې، ځکه ستا بچان دي پکې او ما د ټول نظام تا جوړ کړ. په دې هېواد کې چې هره لاسته راوړنه لرو، په ډیموکراتیکو نظامونو کې ولس مالک.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب لاو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې د جنوري په 6 پیل شوې، خو د اجندا د جوړېدو په اړه له څلورو غونډو وروسته چې پایله یې هم نه درلوده، دا خبرې له یو ډول ځنډ سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې بیا هدفي وژنو او جګړې زور اخیستی، او د اروپایي ټولنې په ګډون یو شمېر هېوادونو په اساسي او ښه ډول له سره د سولې خبرو د پیل غوښتنه کړې ده.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي راډیو او ریچې د اف ام پسل 0.5 صفه په پلازمینا کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، بلعلم، پرون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې خبريږي. ستاسو لا پیغامونو
زلایک د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ نه خبرې کوم. از برای خدای ته د لنګار او د لغمان لري تر کوم ده، او د لارې نه بيخي پولیس خلاص جوړ کړي. دغه لارې غم دی وکړي د لغمان ولی، بيخي دغه لارې غم نه کوي. خلک کتابه شو پولیس خلاص نه جوړ کړي، هیڅ کورته نشته. و سلام.
زه کلیوال آشنا د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ څخه تاسو پیغام پریږدم. هلمند ولایت د تراخ او بو زرکت لري ډېر سیندونه پکښې، خو متاسفانه چې د هلمند د سیندونو څخه ګټه نه اخیستل کېږي، یعنې هغه اوبه د هغه شپالتي ایران ته بهېږي. نو زما د اړوند چارواکو څخه دا هیله وه، زه د چې کوم بندونه دي، یو بند د هلمند د روزار ولسوالۍ د فرحات بند دی، باید دا بند وتړي. دا د تراخ برېښنا زرکت هم لري او نور داسې بندونه په هېواد په لر او بر کې ډېر شته. باید هغو ته توجه وکړي چې نور ځوانان نورو هېوادو ته ولاړ نه شي او دلته په کور دننه پر کار باندې مصروف شي. وسلام په احترام.
نورستان ولایت کې د صحت په بخش کې د نورستان ولس مشکل سره لاس او ګرېوان دی، خاصتا د صحت کارکوونکي غړي. دا شپږم میاشت روان دی، دا تر اوسه کارکوونکو ته معاش نه دی ورکړل شوی او دوای هم نشته. همدغه مشکل سره لاس ګرېوان دی نورستان ولایت د خلکو د صحت په بخش د کارکوونکي د کارمندان او ډاکټر صاحبان د مشکل سره د لاس ګرېوان دی. تاسو څخه غوښتل چې زمونږ خبرې دا پوری چارواک سره شریک کی چې تاسو ته یو نړۍ مننه.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.